ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه اوریدونکو سلامونه وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دی. تاسو زموږه کله ازادي راډیو نه اوري په مخې د دې سات خبرونو ته تخار ولایت کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي تاییدوي چې یو چینایي وګړی په دې ولایت کې په وسلوال برید کې وژل شوی دی. په تخار کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان محمد اکبر حقانی وویل چې د لی په نوم چینایي وګړی تیر شپه د دشت قلعه ولسوالۍ په لاره کې ووژل شو. هغه زیاته کړه چې چینایي وګړی د طالبانو امنیتي چارواکو ته د خبر ورکولو پرته له خپل ژباړونکي سره نامعلوم ځای ته روان و. د ښاغلي حقانی په وینا په دې پیښه کې د هغه ژباړونکي ته زیان نه دی رسیدلی او تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. تر دې مخکې د عقرب میاشتې په وروستیو کې د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په خاوره کې په یوه برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی و. څلور نور ټپیان شوي وو. ځینو سرچینو ویلي چې برید د افغانستان له خاورې څخه شوی دی. په پنجشیر ولایت کې ځینې سرچینې وایي چې طالبانو په دې وروستیو کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي نیولې دي. د کاپیسا ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل غلام دستګیر صدیقي چې د پنجشیر ولایت اوسیدونکی او پخوا د سولې د عالی شورا د مخکینی مشر عبدالله سلاکار وو، درې ورځې وړاندې طالبانو په دې ولسوالۍ کې د هغه د زوی سره یو ځای نیولی او ناڅرګند ځای ته یې وړی دی. د ځایي اوسیدونکو په وینا صدیقي عادي ژوند درلود او د هغه د نیول کېدو لامل لا ندی معلوم. له بلې خوا د پنجشیر ولایت د دری ولسوالۍ سرچینې تاییدوي چې د ښاغلي عبدالله پخواني ساتونکی عبدالمجیب او د هغه ورور نجم الدین چې د دې ولسوالۍ د تنخوی کلی اصلي اوسیدونکي دي شپږ ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل ښار کې نیول شوي دي. طالب چارواکو تر اوسه د دې نیونو په تړاو څه نه دي ویلي. د پنجشیریانو د بشري حقونو او عدالت غوښتنې د نړیوالې شورا په نوم ډلې ویلي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت اوسیدونکو د نیولو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې کمیټې مشر عین الدین بیگ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه معلومات او شواهد راټول کړي دي او دا به د افغانستان بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او د بشري حقونو سازمانونو ته وړاندې کړي. ښاغلی بینټ مخکې په خپل راپور کې په پنجشیر کې د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرداری ورکړی وو. هغه د خپل سری توقیفونو، غیر قانوني وژنو، شکنجې او جبري بې ځای کېدو په څیر قضیو راپور هم کړی وو او لنړیوالو ټولنې غوښتي وو چې دې مسلو ته دې رسیدګي وکړي. په چین کې د طالبانو سفیر د افغان سوداګرو لپاره د ملاتړ او سانتیاو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری اژانس د راپور لمخې بلال کریمی د غوښتنه نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په پرانیست غونډه کې د وینا پر مهال وکړه. وروسته تر دې چې د 2021 کال کې طالبانو کابل ونیو، چین له هغو څو هیوادونو څخه دی چې د دوی سفیر یې منلی دی، اما تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2021 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. وروسته هند، پاکستان او ایران هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتون بای وا د هیواد د اقتصادي ودې او د پراختیایي مرستو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن د سلواغې په درویشتمه په اکسیاب خوني ټویټر کې ولیکل چې ښاغلی متقی په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د اقتصادي پراختیا لپاره نور پلانونه د پلی په حال کې دي چې له بشپړېدو وروسته به د ګړندي اقتصادي ودې شاهد وي. د دې پلانونو په تړاو جزئیات نه دي ویل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان د میرمن اوتون بایوا له قوله لیکلي چې په تیرو دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د بهرنیو پراختیایي مرستو اندازه د بشري مرستو څخه زیاته شوې ده. د بلخ ولایت د طالبانو د ترافیک ریاست وایي چې د روان کال له پیله هیڅ په دې ولایت کې په ترافیکي پیښو کې 130 کسان مړ شوي او 120 ټپیان شوي دي. د ادارې د سه شنبه په ورځ د دلوي میاشتې په دوهمه ویل چې په دې موده کې د بلخ، جوزجان، بلخ، سمنګان او مزار شریف حیرتان په لویو لارو کې لږ تر لږ 120 ترافیکي پیښې رامنځته شوي دي. دا اسرائیلو د بیړنۍ حالت اداره وایي چې سه شنبه د دلبی په دویمه نیټه تل ابیب کې د چاقو په یو برید کې څلور کسان ټپیان شوي دي. پولیسو بریدګر اتویش کلان بهرنۍ ترهګر ښودلی او ویلي دي چې هغه نیول شوی دی. د پولیسو په وینا یو ترهګر چې چاقو یې ځان سره درلوده په یو ځای کې په دریو ملکي وګړو او په بل ځای کې په یو بل ملکي وګړي برید وکړ. د حماس سخت دریځ ډلې پرته لدی چې د برید مسؤلیت په غاړه واخلي په یو بیان کې دا برید د چاقو وهلو اتلولي عملیاتو بل او وی ویل چې دا ښایي د اسرائیلو په وړاندې مقاومت مخ په زیاتېدو دی. د سوریه د ساریه وډاله وای چې د سه شنبه په ورځ د سوریه په حماس کار کې شپږ کسان وژل شوی دي. د سوریه رسمي خبری اجانس سانا راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو د حماس په لویدیځ کې د غور غریبه کلی شاوخوا سیمه کې د هغو پاتې وسلوالو په وړاندې عملیات پیل کړي چې د سوریه د لرې شوي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. دغه خبری اجانس د یوې امنیتي سرچینې له قوله ویلي چې په دې عملیاتو کې همداراز د نشه یي توکو قاچاقچیان هم په نښه کېږي. په راپور کې تشوی چې سیمه کې د سوریه د نړیدلې رژیم اړوند د وسلو مهماتو یو زیرمه موندل شوی او د عملیاتو په لړ کې نخته هم شوی ده. په دې خبري ټولګه کې موزه فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکاري هرکلای کوم. وړاندې بعد راپورونو په لړ کې را سره واورې چې نړیوال بانکوي په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخامخ دي.
چوک کېناست مزدوري لپاره باور وکړي چې هیڅ نه پیدا کیږي. غربت زیات دی، قیمتيانې دا یو څه بل څه. خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي.
د دې تر څنګه د نړۍ اړوند نور موضوعات هم شته. د افغانستان اړوند موضوعات هم شته. د کونړ ولایت نو هم یو راپور د تلرو چې د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې 3.4 میلیون افغانۍ پرزخت قیمتي او نیمه قیمتي غاڼې پلورل شوې دي، خو بیا هم سوداګر د ښه بازار غوښتنه کوي.
مال زمنګ د وزیر نور په نومونو کومند غوښتنه زده چې دوی باید د دې زمينه سازي نورم برابر کړي، مارکیټ ته برابر کړي، خارجي تجارتان ته زمينه جوړه کړي.
د دې راپورونو تفصیل او ورته نور راپورونه را سره وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته مو بیا هم خره غلستو ایمه ورزو د افغانستان اړوند راپورونه ده. نړیوال بانک وای په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوی راپور کې ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دي. په راپور کې دا هم راغلي دي چې په 2015 کال کې تر مارچ میاشتې پورې نږدې 12.8 میلیونه خلک چې د افغانستان د نفوس 23% جوړوي د خوړو له نامنۍ سره مخامخ دي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته غوښی.
په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت او د خوراکي نخوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي چې اوس مهال افغانستان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دی او 1.6 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د ټول نفوس 25% جوړوي د کافي خوړو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوی راپور کې چې پرون سه شنبه خبر کړي خبرداري ورکړي چې د شمیر به روان 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې 12.8 میلیونه کسانو ته ورسیږي چې د دې هیواد د نفوس 23% کیږي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. نړیوال بانک ویلي چې په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت لا مخ په خرابېدو دی. د تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی او خلک له دوامدارې بیکاری او بد اقلیمي وضعیت سره مخ دي. د راپور په ټکو اقلیمي زیانونه او لګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنیدنې د ستونزې لا پسې زیاتې کړي، اقتصادي فشارونه زیات شوي او وضعیت لا نور بحراني شوی دی. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دا چې په افغانستان کې د ژمي موسم دی، دوی نه یوازې د خونو د ګرمولو وس نه لري، بلکې د کم عاید له امله آن خپلو کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو توان هم نه لري. د ننګرهار اوسیدونکو اجمل ازادي راډیو ته وویل
باور وکړي چې دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت تر سولیو بیخی نه هلی شوی بیخی نه امید شوی و چاو که کینست مزدوری ده پاره باورو که چی هیچ نه پیدا کیگی غربت زیاد قیمتیانی دا یو څه بل څه خدایو کې چې موږ ته کارونه برابر شي.
د همدې ولایت د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکی لیلو ماوی پلارې په تیر جمهوری نظام کې دنده درلوده، خو اوس مهال اوسګار دی او کار ورته نه پیدا کیږي.
اقتصادی مشکلاتونه کړي گزوري ګو وځي ته مور سر بل خرابې ګیان و چې ډوډۍ وس موږ نه لرو چې موږ و چې ډوډۍ واخلو او په دې ته چې موږ ته و چې ډوډۍ کم ګوندې راوړي او راته و چې دغه ډوډۍ و چې واخله. سو ګم د کار نشته، جمهوریت وخت کې مې د پلار وظیفه و اوس چې دی په کور دی، خپله د پانتون نه فارغ یم خو زبانې چې دی وظیفې بندې کړي دي. دومره کرا موږ سره نشته چې زه مې دغه مورجان او پلارجان دی سیتامې پورې وسم او د دوی علاج دی سیتامې نه شو وکم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو راپورونه ورکړي چې له امله یې د خلکو بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په روان 2015 کال کې به 22.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
موږ کله ازادي رادیو نه اوري ورته د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د طالبانو حکومت وایي امریکا ته به بیرته یو مرمۍ هم نه ورکوي. دا خبره د طالبانو په حکومت کې یو لوړ پوړی چارواکي ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د امریکا د ولسمشر د ډونالد ټرمپ د هغه سرګندونو په خبرګون کې وکړه چې ویلي یې دي د طالبانو دوی ته په افغانستان کې د امریکا پاتې شوی پوځي تجهیزات بیرته ورکړي. دغه طالب چارواکی وایي چې امریکا د تقابل پر ځای له دوی سره د تعامل لار غوره کړي. په همدې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، را سره لایف په سټوډیو کې وصله ده. فیروزه جان، خبرونه ته ډیره ښه راغلی، که دغه راپور په اړه جزئیات موږ سره شریک کړئ.
سلامونه. د طالبانو په حکومت کې سرچینې د ټرمپ هغه غوښتنې ردوي چې ویلي دي په افغانستان کې د دوی پاتې شوی پوځي تجهیزات بیرته ورکړل سي. د طالبانو په حکومت کې یو لوړپوړي سرچینې چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی به امریکا ته بیرته یو مرمۍ هم ورنکړي. د طالب سرچینې وویل چې دوی په تیرو 20 کلونو کې له امریکا او ناټو سره په افغانستان کې په جګړه کې په زرګونو قربانۍ ورکړي او د په خبره محدودې پاتې شوې وسلې او تجهیزات به د دې قربانیو په بدل کې په هیڅ صورت بیرته ورنکړل سي. سرچینې ټینګار وکړ چې امریکا دې له دوی سره د تقابل پالیسۍ مخته وړلو پر ځای د تعامل لار غوره کړي. په خبره دا د دواړو اړخونو په خیر ده. دا طالب سرچینې دا کوي چې امریکا له افغانستانه د وتلو پر مهال سامي نیمایي وسلې او تجهیزات منځ وړي او په خبره الوتکې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته انتقال کړي دي. سرچینه زیاتوي د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو ترهګرو ډلو د ځپلو او لمنځ وړلو لپاره نه یوازې امریکا بلکې په خبره ټول داخل هیوادونه د افغانستان سره د یو هوکړلیک پر بنسټ د پرمختللو وسلو او ملاتړ په برخه کې همکاري وکړي، ځکه د ده په باور داعش دا هیوادونه هم ګواښي. دا په داسې حال کې د فرشته جانې چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې د مراسمو یو ورځ مخکې خپل پلویانو ته پیو وینا کې وویل چې طالبان دې په افغانستان کې د امریکا د میلیارډونو ډالرو پاتې شوی تجهیزات بیرته ورکړي. ټرمپ وویل امریکا په کلنی ډول میلیارډونه ډالر طالبانو ته ورکړي او زیاته کړه چې ک میلیارډونه ډالر طالبانو ته ورکوي نو خبر نو په خبره یې شرط پیدا وی چې د دوی پوځي تجهیزات بیرته ورکړل سي. د زینو نړیوالو رسنیو د راپورونو لمخې د امریکا په ګډون د ناتو ځواکونه چې 13 کاله په افغانستان کې و میشت و د 2021 کال د اگست میاشت کې کله چې دوی له افغانستان ووتل د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې سول چې د طالبانو لاس ته ورغلل. د فرشته جان د یادونه ورته چې طالبان هر کال دغه وسلې او دغه تجهیزات د خپل واکمنۍ د بریا د لمانځلو پر مهال په پوځي پریدونو کې هم ننداري ته وړاندې کوي. دغه شان مخکې یو شمېر پاکستانی چارواکو ادعا کړې چې دا وسلې او تجهیزات د پاکستانی طالبانو یا TTP لاس ته هم ورغلي، خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې دي. بلی فرشته جانې
ډیر زیاته مننه فیروزه جانې. فیروزه عزیزی زمو خبريال و چې د هغه د ټرمپ د هغه خبرو په اډوانت راپور یې چمتو کړی و چې غوښته د افغانستان نه د امریکا ټول تجهیزات بیرته امریکا ته باید وسپارل شي. خو په خبرګون کې به طالب چارواک ویلی و چې دوی به یو مرمۍ هم بیرته نه ورکوي. مننه له فیروزه جان نو ورزو د افغانستان نور راپورونه هم شته خبرونه کې را سره وسی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
خبرونه ته بیا هم خرغلی تاسو مونږه کلا ازادي رادیو ناوړی. د کونړ ولایت په مرکز اسات آباد کې د څلوي تشارې څلور میلیون افغانۍ په ارزښت قیمتي او نیمه قیمتي غاڼې پلورل شوې دي. په دغه غاڼو کې زیات د بیروجو په نوم قیمتي غاڼې وو چې د کونړ او نورستان معدنونو راوستل شوې وو او دغه غاڼې د آزادې بولې لاله د چارواکو پښتون کې و پلورل شو. یا د بولې بولیته ل کابل، قندهار، ننګرهار او لنور ولایتونو د قیمتي او نیمه قیمتي غاڼو سوداګر ورغلی وو. دا دوهم ځل دی چې په کونړ کې په آزاد بولې کې غاڼې پلورل کیږي. خو په دې اړه سوداګر بیا اندېښنې لري دا چې څاندېښنې په دې راپور کې واوري.
په کونړ کې د بیروجو په نوم 222 کیلوګرام ګرانبیه کاڼي په آزاد بولې کې و پلورل شول. د قانون او پېټرولیم ریاست چارواکي وایي د پلورل شوو کانو قیمت 40 میلیونه او 400,000 افغانۍ وو چې پکې له 4 میلیونو زیات اواید حکومت ترلاسه کړل. د یاد ریاست مشر مولوی محمد شیرین د قانون له بولې ورسته رسنیو ته ویلي چې له دې وړاندې هم د 12 میلیونه افغانۍ بیروج په آزاد بولې کې پلورل شوی وو. خو اوسنۍ بولې ځکه ډیره مهمه ده چې د ته د هیواد لبیلابیل ولایتونو سوداګر راغلی وو.
د سلویخت اشاریه سلور میلیونه بولې وسوله. د سلور میلیونه او یو سلویخت زره د دې امارت اواید سول پکې. د دې بولې توفیر د مخکنی بولې سره دا وو چې د ته الحمدلله ډیر ګڼ خلک راغلی وو. د مزار خلک پکې وو، د قندهار پکې وو، د کابل نه تجاران راغلی وو، ننګرهار نه د ډیرو ولایتونو راغلی وو.
په کونړ کې د قیمتي کانو کاروبارین په دې خوختي چې د دوی په لاسونو را بيستل شو کانو پسې د هیواد له بیلابیل ولایتونو سوداګر راځي او دلته بولی کیږي. خو وای په کان کیندلو د کانو پر بيستلو او انتقال کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. قومي مشر حاجی نصر الله خان ساتي ازادي رادیو سره خپل شته ستونزې او غوښتنې تاسې شریک کړي.
کاروبار زمينه د خلکو خپل برابره کړي ده، خپل کارونه کوي، په مادانو کې خپل مصارف کوي. دا کانې مخکې په خبر ته تل پاکستان ته نو هغه په خپل نومونو به خارج جرمني او امریکا او نور ملکونو ته لیږل. دا د افغانستان د قیمتي کانو سره هم جپا ده، په خاورې سره هم ده، مال زمنګ دی او زید نور په نومونو. کومه غوښتنه ده چې دوی باید د دې زمينه سازي نور هم برابر کړي، مارکیټ ته برابر کړي، خارجي تجارتو ته زمينه جوړه کړي.
وایک کان کیندونکو ته په مسلکی ډول د کانو را وستلو او پکې د کاریدونکو موادو رسولو اسانته وچمتو شي نو ورسره به کارونه نور هم وغوړيږي. په ننګرهار کې د قیمتي او نیمه قیمتي کانو سوداګر به وای اوس هم د افغانستان کانی په قاچاقي ډول ګوندۍ به وادونه توړل کیږي. د دغو سوداګرو لړلې حاجی معصوم خان ازادي رادیو ته وویل
کانی په افغانستان کې تر اوسه پورې د قاچاق نه دی وتی دي. څنګه سوداګر او تجاران ایواز تر منډي پورې محدودي کوم کار چې مل منډي تراشي د منډي نه چې بار ته اوسه قاچاق دی نیول کیږي. زمونږ مال نه چې صادريږي د قاچاق په دوران پاکستان ته دی ول زمونږ خپل هواد چې مونږ ته د زمينه تر اوسه پورې نه برابر شوی چې مونږ زمونږ کاری دلته په خپل مملکت کې ګمرک شي او په آزاد توګه منی مونږ ویسو بار ملکونو ته او یاد خپل رپورټ دلارینه زمونږ مال نه چې مو ته لاړ شي.
هغه راته وویل پاکستان هر کال د همدې کانو لاري له 800 میلیونو ډالرو زیات اواید ترلاسه کوي او که چیرته دلته سوداګرو ته اسانتیا به چمتو شي دا کانی به د افغانستان په نوم نورو هیوادونو ته صادر او ګټه به د وطن په آبادۍ او پرمختګ کې وکارول شي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
و اوس هم ورسېدلې دای وس یو نړیوال موضوع ته روسیې هله خودلې د چې د ډونالد ترامپ لولس مشر کېدون او روسته به خایل روسیې سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې خېشي. ډونالد ترامپ لولس مشر ولادیمیر پوتین غوښتي دي چې د سولې خبرو ته چمتو شي کنه بندیزونه به پرې زیات کړي. په دې اړه جزئیات له حسې احمد زیناورو.
د روسي انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې د روسي د بهرنیو چارو د وزیر مارسیل سرګی ریاباکوف نن ویل چې ماسکاو د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ادارې سره د تړونونو د کولو لپاره امکانات ویني. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د ریاباکوف له قوله ویلي چې موږ نن د امریکا له راتلونکي ادارې سره د مذاکراتو د وړتیا د درجه پړه څه نشو ویلی، خو بیا هم د مخکینه سپینې ماڼۍ د مشر جو بایدن د هر اړخیزې ناهیلې پرتله نن د دې لپاره د فرصت یو د ریتاشته. د انټرفاکس په وینا د روسي د بهرنیو چارو وزارت مارسیل سرګی ریاباکوف د څرګندونی په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او کاناډا د مطالعاتو پیو مرکز کې د وینا پر مهال وکړي او زیاته کړه له همدې امله دا مهمه ده چې پوښو لڅ او چا سره جوړجاړی وکړو، څنګه کولی شو له واشنگتن سره اړیکې په خاطوګه تنظیم کړو او څنګه فرصتونه زیات او خطرونه کم کړو. ډونالد ترامپ چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړ کول ویل چې دای به د اوکراین جګړه ژر ختمه کړي، خو د داونه ویل چې څنګه پای ته رسوي. د سه‌شنبه په ورځ بیا ولسمشر ترامپ خبرداری ورکړ چې دای به د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نور بندیزونه ولګوي که چیرته دای دې ته چمتو نشي چې د خبرو د لارې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته رسوي. ترامپ پر روسیې د نورو بندیزونو په اړه تفصیل ورنکړ. وروسته له هغې نه چې روسیې د 2022 په فبروري کې پر اوکراین یرغل وکړ، لویدیز پر روسیې د پام وړ بندیزونه ولګول. بلور ته د جګړې له ډګره انټرفاکس خبري اژانس نه د روسیې د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکران په شمالي خارکیو سیمه کې د زابادانی سیمه نیولې ده. ریوټرز اژان لیکلی چې په خپلواک توګه د جګړې د ډګر دا راپور نشي تاییدولی. د اوکران هوایي ځواکونو بیان نه ویل چې روسیې تیر شپه پر اوکران پر نه نوی ډرون الوتکو بریدونه وکړه چې 15 شپېته د دوی ځواکونو غورځولي او د شنوري رادار نوري کې شوې دي، اما خپل هدف ته نه دي رسیدلي. د روسیا ژانس د اوکران د وایي ځواکونو په وینا راپور ورکړی چې د روسیې په وایي بریدونه کې د اوکران په شپږو سیمو کې زیانونه اوښتي دي. روسیې په تیرو میاشتو کې پر اوکران نږدې هر ورځ د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د دوی په سازماني یا ډلېزو فعالیتونو کلک بندیز لګول شوی دی. دغه فعالان وایي چې د طالبانو عدلیه وزارت د سیاسي ګوندونو په څیر د اکثر مدني ټولنو جوازونه هم لغوه کړي دي. د طالبانو عدلیه وزارت په تیرو دریو کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز یا اجازه نه دا ورکړي، خو سلګونه صنفي اتحادیه او خیریه بنسټونه یې ثبت کړي دي. اسد الله الدین پر دغه راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
لبد امر غدامونګه په صغر د ویده شو د اوسنی حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوی دی.
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتشمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډلېز مدني فعالیت نشي کولای. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دای او پاته نور فعالان د راټولېدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره یې دا کار د هیواد په زیان دی.
مګه په خوا مدني فعالیتونه کول اوس د ځان د ډارې نشو کولای. په حال دي چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې، د ټولنې په جوړولو کې، د ملت په جوړولو کې، د تعلیم او تحصیل زمينه جوړولو کې خاص ونډه لري. په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي، هغه هیواد نه جوړیږي، هغه ټولنه نه جوړیږي، هغه پرمختګ نشي کولای.
مدني ټولنه یا سیول سوسايټي د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی. مدني ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري، خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي.
سرپرست حکومت عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدني ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري.
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د ځوانانو حقونو ته کار کوي. نوموړی وایي په انفرادي ډول پرسنیو او لیکنو کې مدني فعالیت کوي، خو په وینا یې د ډلېز یا سازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تشه سره مخامخ دی. ښاغلی امیرزاده وایي د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډلېزو فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، ما د خوایي اډوکسي فقط فردي دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د ښځو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات، نور فقط دغه لاره مې غوره کړې چې فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسایل. په جمعي لحاظ باندې، په سازماني لحاظ باندې دا نو اجازه نشته، ځکه چې قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال میرمنې هم دا مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوري نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقوقو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ یو ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی، متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي تلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې څوغوي په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. الته چې وو مونږ ډیر واضح خبرې کولای شوې، زمونږ ادرسونه معلومو، مونږ سي چا سره به مخامخ کیدلو، حد اقل ک 100% به خبره نه منل کیدله، هغه د مونږ حق بنه را کول کید، حد اقل 50% مونږ ته یعنی د مونږ خبرو ته غوږ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدې وضعیت لکه بلا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمیر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمیر محدودونکو تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی یا یې ممنوع دخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمیر افغان فعالان د بهر میشت فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنه لري، دغه ټولنه د افغانستان لپاره ډیر موثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته ستونزه مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا ده چې دلته شخصا منګه د زمنګه کوم هغه چې د دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازې لګل دي خپل وطن ته، او هغه کوم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه، د خوراک، د لباس، د پوشاک، د هر نوع همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت ته چې هر څه وکي، هر څه کارو کې زحمت وباسي، بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسؤلانو سره خبرې وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخې کارکونکو که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړي، خو وی ویل چې د دغه ټولنو په اړه معلومات د عدلي وزارت پر وی پانه شته. په عدلي وزارت کې نږدې 4500 بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته یې د پخواني جمهوري نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغه بنسټونو کې له ډېر کم شمیر سره یې مدني مختاړي لیکل شوي، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته، څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلي وزارت بیا په درېنیمو کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لسګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه صنفي اتحادیه هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یو هم د افغانستان د خواریکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغې ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې د مهال تر هر بل وخته زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITUC څخه هم دا ده چې د افغانستان کارګران د ټولو ستونزو ښکار هم دوی دي. ټولې ستونزې او ناخوالو ډېر ضربه همدې قشر ته ورکړی ده، او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوی دی هغه زمونږ په خپلو امکاناتو شوی دی، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسنی وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوی، او په اوسنی وخت کې زمونږ ستونزې لا سوا شوی دی او لا په بد اقتصادی وضعیت کې قرار لرو.
د سنفی اتحادیو ترڅنګ د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپل فعالیتونو کې آزاد نه دي او وايي د طالبانو مسولانی وخت نا وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډلیزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي او دوی د عدالت غوښتنه چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریځ ډېر روښانه نه برېښي.
راپورونه همدلته پای ته رسیږي. وړاندې په دوه مانی مې کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه نشر